دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربه يم. تخنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف څرګندونه د عطا محمد نور د ولایت د لانجې په ارتباط خبرو. دا مسله چیرو چې چین په بدخشان کې پوځي لوا جوړوي. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب په لسکونو بندیان شایي په څو ورځو کې له زندانونو خوشي شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حزب اسلامی و افغان حکومت نوی بندیان خوشی کوي. په کندهار کې په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی. د ترکیه پولیس وایي په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش 9 مشکوک غړي نیولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي جمهوری ریاست په پام کې لري د دې ډلې شاوخوا نوی بندیان خوشی کړي. د دې حزب ویان حشمت الله ارشد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د رمی اواخر په تعداد 90 نفر از مشرکین د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټوله چاره بشپړې شوې. اول مشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړای او ان شاء الله پر راتلونکو نه کې به د حزب اسلامي نویو تنو بندیان د بګرام او سرخی پلا له زندانونو څخه آزاد شي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه تیر کله لیک سو چې د یو شمیر نور مسایل ترڅنګ دغه حزب د بندیانو خوشی کول موضوع هم پکې شامل و. د دوړو لوريو ترمنځ د سوي موافقه قیله مخې د روان مریض کال د غوی پر 12 هم د حزب اسلامي 55 بندیان خوشی شوی و. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په خپل منځي جګړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې پېښه تیر شپه په میوند ولسوالۍ کې شوې.
لږ شخړه په مصالحانه برخورد اوښتې ده چې د سلاسه په کښې کې استفاده شوې ده. دوه نفره پولیس او یو د ملي اردو سرتیری په شهادت رسېدلي دي او یو نفر بل هم ژوبل دی.
د امنیې قومندانۍ ویاند وایي چې د پولیسو دغه افسر وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤولان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په سلو کې 90 ښوونځي ودانۍ نه لري.
ټول ابتدایي مکاتب د پرجوسو شتون مقایي ټول ارتقایي دي او ټول لیسې او متوسط ټول ارتقایي دي. نو ضرورت دی شته چې بېرته دغه مکاتب ته نور صنفونه اضافه شي.
د نورستان د پوهنې ریاست په حواله په ټول نورستان کې 211 ښوونځي فعال دي چې څه کم 10 زده کوونکي پکې درس وایي. له ترکیې پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې انقرې او مسکو په خپلو کې یوه پوځي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به روسیه د هوایي مدافع S-400 میزایل ترکیې ته ورکوي. راپورونه وایي چې د دې موافقې ارزښت 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي چې په لویدیځ کې اندېښنې ولاړې کړي دي، ځکه ترکیه د ناټو غړی ده او د دغه پوځي تړون کوم غړی هیواد نسي کولی په خپلو پوځي برخو کې د الوتکو ضد د وسلو دغه دستګاوې خپلې کړي. د ترکیې لخوا د S-400 میزایلو ترلاسه کولو ته په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د ناټو د ګټو د خلاف عمل په سترګه کتل کیږي. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د غرب اندېښنې رد کړې وې او ویلي وه چې ترکیه دا اقدام د ځان د دفاع لپاره کړی دی. د ترکیې پولیس وایي نن یې په انقره کې د اسلامي دولت ډلې یادش 9 مشکوک غړي نیولي دي. په دوی کې ځینې هغه مشکوک کسان هم شامل دي چې اداره کېږي غوښتل یې د نوي کال د جشنونو پر مراسمو حملې وکړي. د ترکیې دولتي اژانس انادولو خبر ورکړی چې د دغو کسانو د نیولو لپاره نن په همزمانه چاپو کې شاوخوا 1500 پولیس افسرانو برخه درلوده. په راپورونو کې ویل سوي اکثریت نیول سوي مشکوک کسان د نورو هیوادونو اتباع دي. تر دې یوه ورځ مخکې هم په ترکیه کې ورته عملیات وسول چې د ترکیې پولیسو یې په نتیجه کې داعش ډلې 140 مشکوک غړي نیولي وه. تیر کال د نوي کال په شپه د جشنونو پر مهال یوه تن د استنبول پر یوه نایټ کلب په حمله کې 9 کسان ووژل. د مصر د روغتیا وزارت وایي قاهرې ته نږدې د یوه وسلوال په ګډون لږ تر لږه 10 کسان د قبطي عیسویانو پر یوه کلیسا په حمله کې وژل سوي دي. وروسته له هغې چې حمله کوونکی کلیسا ته د ننوتلو تر هڅې مخکې 15 امنیتي کسان ټپیان کړل، د امنیتي پرسونل په ډزو ووژل سو. د مصر دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې دویم حمله کوونکی چې د پیښې له ځایه تښتېدلی و وروسته ونیول سو. که څه هم د دې وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش ډلې وسلولو تر دې مخکې د قبطي عیسویانو پر کلیساو دا ډول حملې کړي دي. او دروسی د بهرنوی چارو وزارت یو چارواکی وایي که غوښتنه ورڅخه وسی هیواد کولی سي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالی کوریا ترمنځ د مذاکرو کوربوي. دروسی غیر مقیم سفیر اولیک بورمستروف نن جمعه وویل مسکو د تماسونو ټینګولو او د اړتیا په صورت کې د مذاکرو د ځای برابرولو ته چمتو دی. د بورمستروف په خبره د شمالي کوریا د اټومي وسلو د اوږد واټن میزایلو د ازموینو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی پریکړه لیک توانېدلې د دغه هیواد ظرفیت کمزوری کړي. د روسیې دغه غیر مقیم سفیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو راپورونو له کبله پر چین انتقاد وکړ چې پکې ویل سوي د چین کښتیو د ملګرو ملتونو د بندیزونو برخلاف په سمندرګي کې د شمالي کوریا جنګي کښتیو ته تیل لیږدولی دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حکومت او جمعیت د لانجې د ژر تر ژره هواري هیله وکړه.
سلامت ملک ایجاب عزیزه میکنه که از گپای خرد و ریزه تیر شویم.
د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب هیله من دی چې په لسکونو بندیان به راتلونکي اونۍ له بنده خوشي شي.
لیسن شکری چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړ سیمو په اساس فرمان دی رئیس جمهور به خوشي کی او ټول هله دفتر نه ځان هیڅ راغله مکر راغله
دا د پولیس چرخی زندان مسول وو. چین غواړي په بدخشان ولایت کې یو پوځي لوا جوړ کړي. د پوځي چارو لکتون کې جنرال عمر خیل سره مو موضوع شریک کړي.
په یو لوا کې لا تزه تر لزر نه پر وګوري دومره رسیدي.
د ترکیه له لوري د داعش د نه ویشت غړیو د نیولو د اتا د ادا پاړه هم پروانه خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. عبدالرب رسول سیاف د ارګ او جمعیت اسلامي ترمنز ورستیو اختلافات ته په اشاره پخوانیو جهادي مشرانو ته وویل چې اوس مهال د دې جنجالونو وخت نه دی. شغلی سیاف چې نن په کابل کې وی علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې په روانو حالاتو کې باید ټول سره یو موټی شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لخوا د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د استعفا تر منظورېدو وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلی دی چې د شغلی نور استعفا دوی ته د منلو نه ده. له کابله واصل وصال راپور لري.
د ولسمشر لخوا د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا د منظوري پر سر د راپورته شو جنجالونو په دوام پخوانی جهادي رهبر او سیاسي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي اوس مهال د دې جنجالونو کشمکشونو وخت نه دی. ښاغلی سیاف چې د جمعې په ورځ په پغمان کې علمي سیمینار ته وینا کوله وویل چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو د دې اړتیا لیدل کېږي چې د روغې جوړې لار غوره شي.
سلامت ملک، عزت ملک، حیثیت او آبرو ملک.
وایي د هیواد سلامت، عزت او حیثیت په دې کې دی چې له وړو وړو خبرو تیر شو، د یو بل سره روغه جوړه وکړو، یو بل ته د دوستۍ ورورولۍ لاس ورکړو او هیواد له روان نورین څخه وباسو. اوس وخت د کشمکشونو او جنجالونو نه دی. اوس وخت دی چې یو بل ته سره لاسونه ورکړو او هیواد له دغه حالت وباسو او د خدای په مرسته د غم ټغر له هیواده ټول کړو.
بلوت چې خداوند از ملک خود جمع کنه.
خغل سیف د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر مانې لخوا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې وروسته جمعیت اسلامي ګوند ویلي چې د ارګ دغه پریکړه ورخیز او دوی ته د منلو نه ده. دغه ګوند ویلي د بلخ ولایت د عطا محمد نور لری کېدل به له ومني چې ولسمشر مانې د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي. فرهاد زمی د عطا محمد نور د زیناستې په توګه ټاکل دغه ګوند ته د سو وزارتونو ولایتونو او سفارتونو سپارل هغه شرطونه دي چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامی ګوند لخوا مطرح شوی دی. د خغلی نور د استعفا تر منل کېدو وروسته نوموړي په اجرایه رئیس سخت انتقادونه وکړل او ویل چې عبدالله عبدالله د استعفا په منظورۍ کې 80% لاس درلود. خو خغلی عبدالله ویلي چې د بلخ د والي د استعفا منظوري وړخیز نه بلکې د استعفا د جمعیت ګوند د ځینو مهمو مشرانو په تفاهم سره حکومت منظوره کړې ده. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند وایي ټاکل شوی چې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د هواري په هدف خبرې اترې پیل شي. د دغه ګوند مرستیال وایند زبی فطرت د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ باور په خبرو اترو او تفاهم دی. موږ د خبرو اترو پرته تر دې مهاله کومه بله لار نه ده مطرح کړې. زموږ اعتراض پوست او مدني اعتراض دی. خغلی فطرت که څه هم د دغه خبرو د پیلیدو دقیق نیټې په اړه څه نه وایي خو تمه یې دا ده چې راتلونکې اونۍ به دغه خبرې پیل شي. ولسمشر مانی د دغو احتمالي خبرو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په وینا واوریدل چې د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوې لانجه باید ژر تر ژره پروغه جوړه هواره شي. بلورته د همدې سنځې په ارتباط نن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او یو شمېر مدني فعالانو غونډه وکړه. د دې غونډې راپور زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان قومي مشران مخور او مدني فعالان وای حکومت د تا محمد نور په وړاندې سخت او قاطع دریز غوړه کړی او په ځای یې نوې والی ولېږي. دغه قومي مشرانو، دینی علماو او مدني فعالانو یادی خبرې نن د جمعې په ورځ په همدې مخه په یو جوړه سوې غونډه کې وکړي. دوی وای د خپل حکومت تر شا ولاړ دي او کارچا پیدا سو د تا محمد نور د بچی تخت بورړنګوي.
چې موږ روزګانیان د دولت مرګري یو او دولت قانون منو او د دولت قانون څخه هر چا سرکشي وکړل، موږ د خپل رئیس صاحب جمهور او د ډاکټر صاحب عبدالله درشا ولاړ یو. موږ ودې ته اطمینان ورکوو چې دوی به په سل کې سل فیصد اطمینان اوسي چې روزګانیان قانون غواړي، قانون تطبیقوي، د قانون د مشرانو سره مرګري دي په هر مورد باندې.
نو موږ پر خپل مشرانو، خصوصا پر جناب عطا صاحب باندې، استاد عطا صاحب باندې ژغ کوو چې تاسو جناب خپل پریکړه واخلي، راسه قانون ته غاړه کښېږده.
دینی عالمانو د اجرا رئیس په وړاندې د ښاغلي نور څرګندونې د ټول حکومت او ملت لپاره سپکاوی وباله.
و عطا محمد نور ته وایي چې مجاهد سړی، اما جهاد باید دونی تا مغرور نکی چه تر قانون تیر سی، او تا ڈاکتر صاحب عبدالله دا غاشو پکشلو یاد که چه غاشو نبودی پر بیخ در وکارم. دا دا قانون وطل خبره ده، دا دا شریعت وطل خبره ده.
مدنی پالان بیاوایی که تا محمد نور جهاد کردیوی نو بدلا جلالا سخه و غواری، نه د ملت سخه.
مجاهد داسې نه دی هغه خپل د جهاد بدله د خدای پاک څخه غواړي، د ملت څخه نه غواړي. دې ته موږ په مجاهد نه سو ویلی. ته هم دا بدله د خدای پاک څخه غواړه او دغه موضوع دونه مه غټوه چې نن ورځ قانون نه منې.
اندېښنې دا دي که حکومت د بلخ د مخکینی والي په وړاندې د خپلې پریکړې ننګه ونه کړي، نو هیواد کې به د قدرتونو نورې جزیرې هم سر پورته کړي او بیا به یې کابو کول د حکومت له واسه پورته خبروي.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د غونډې برخوالو پر عطا محمد نور ژغ وکړ چې د ولایت لانجه د سولې له لارې هواره کړي. ورته غوښتنه د جمعیت اسلامي د ګوند ویان کړې ده. د جمعیت اسلامي د ګوند ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ګوند غواړي چې دغه موضوع د سولې له لارې هواره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وای ولسمشي مانیک د هیواد لبیلا بیلو زندانونو څخه د دغه حزب د نوی تنو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی دی. دغه حزب بیان حشمت الله ارشد نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه نوی تنو بندیان به د بګرام او پولچرخي زندانونو څخه د راتلونکو اونۍ پوښتو کې آزاد شي. په ورته وخت کې د پولچرخي زندان مسولان دا مني چې دوی ته د حزب اسلامي د نوی بندیانو نوملړ رسیدلی، خو لا تر دې مهاله دغه بندیان نه دي تثبیت شوي. له کابل واصل وصال راپور لري.
حزب اسلامي وایي د راتلونکو نه پوغدو کې به د دغه حزب نوی تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد د جمعې پورز ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یادو بندیانو د خلاصون حکم ورکړی. دی وایي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو د خلاصون ټولې چارې بشپړې شوې او ولسمشر هم د دوی د خلاصون حکم ورکړی او انشاءالله په راتلونکو نه کې به د حزب اسلامي نوی تنه بندیان د بګرام او سرخی پله له زندانونو څخه آزاد شي. خغلی ارشد له افغان حکومت نه غواړي چې د حزب اسلامي سره د شوې هوکړې له مخې دغه حزب ټول بندیان له زندانونو څخه آزاد کړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه حزب مسؤلینو څو ورځې مخکې په حکومت له دې عمله انتقاد وکړ چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. دغه حزب د مسؤلینو په خبره د حکومت په داخل او بهر کې یو شمېر کړی د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي او نه غواړي چې دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. دغه حزب بیان وایي حکومت د دې پر ځای چې په لومړی دوه میاشتو کې د حزب اسلامي ټول بندیان خوشي کړي وای، برعکس دغه حزب د یو شمېر نورو کسانو په نیولو او ځورولو لاس پورې کړی. له دې وړاندې هم د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو شمېر غړو ویلو چې افغان حکومت له دغه حزب سره د سولې د هوکړه لیک د موادو په لیکولو ته جدي عمل نه کوي. په ورته وخت کې د سرخی پلا زندان رئیس تواب احمد زی وایي دوی ته د سولې علي شورا لخوا د حزب اسلامي د نویو تنو بندیانو نوملړ رسېدلی خو د خلاصون امر یې لا نه دی شوی.
بلې لیست راغلی ده، بلې ولس راغلی ده، اما تر اوسه پورې په دې نور حق کوم معلومات تر اوسه پورې نشته. یاره نوی نفره به ایسه لیست نشته کړی چې دا کسان د حزب اسلامي د غوړو چې موږ په اساس فرمان دی رئیس جمهور دی خوشي کې واته نور کوم لا هدایت رسېدلی نور نشته تر اوسه راغلی. صرف د دوی له دفتر نه دي، صلح له دفتر نه ده، لیست راغلی ده، موږ راغلی ده.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه تیر کال د تلې یا میزان په میاشت کې لاسلیک شوه چې د یو شمېر نورو مسایلو ترڅنګ د دغه حزب د بندیانو خوشي کولو موضوع هم پکې شامل و. د دواړو لوریو ترمنځ د شبې هوکړې له مخې د روان مریض کال د غوی په 12مه د حزب اسلامي 55 بندیان خوشي شوي وو.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یوې افغان لوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین دا موافقه پکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې وکړه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له چینایي چارواکو روانه اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې وغوښتل چې په خپله خاوره کې لا ډېر افغان پوځیان وروسي. په داسې وخت کې چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال په میلیاردونو ډالر مرسته کوي، د چین له لوري د یوې لوا جوړېدل به څه ګټه وکړي؟ د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امر خیل څخه به یې واورو.
په یوه لوا کې لا 3000 تر 4000 نفر پورې دومره رسیږي، خو پر هر صورت باندې دغه یو ضرورت خود کاملا ضرورت دی چې په افغانستان کې باید غرمی قوتونه ډېر زیات شي، نه تنها په بدخشان کې بلکې په ټول افغانستان کې، ځکه دا غرنی مملکت او جمهوري تقریبا ټول په جرو چې دي. خو یوه مسله باید موږ له یاده ونه باسو، دلته په افغانستان کې نن ورځ زموږ پوځونه، امنیتي قوتونه، دفاعي قوتونه، د امریکایي او غرب یعنی د ناتو د قوتونو لخوا روزل کیږي، تحویلیږي، او په سیاسي لحاظ باندې هم داسې فکر وکړو چې موږ په هغو پورې تړلي یاستو. اوس نو داسې یو شی سړی اوري د چین په باره کې، اگر ته زه دې کې مخالف نه یم، ولې په سیاسي لحاظ باندې دومره موږ فکر وکړو چې آیا دا مملکت کومې خواته روان ده؟
فکر نه کوي هر کله د سیاسي مبصرین همدا خبره کوي چې بهتره د افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره روابط ولري، حتی د سیمې په سطحه باندې د پاکستان او د هند ترمنځ توازن پکار دی، د ایران او د عربستان ترمنځ توازن پکار دی. نو که چېرته دغه خبره ومنل شي نو بهتره ده چې چین هم له افغانستان سره مرسته وکړي.
توازن یو موضوع ده چې توازن موږ وساتو، او یو موضوع بل کله چې زموږ افغانستان زموږ قوتونه د بل چا د خوانه هغه تمویلیږي، هغه ته آماده کیږي. هو ته دا خبره نه چې د چین د دې دغه پیسې ورکوي یا چین د تعمیر جوړوي، د به هلته د دې په مملکت کې تمرین کوي، دلته به کام که غواړي که نه غواړي د چین مشاور به ورسره راځي.
دغه اوس چې ورته ګورو د افغانستان امنیتي ځواکونه په روسیه کې روزل کیږي، په هند کې روزل کیږي، پاکستان تقاضا کړې و چې وې روزي، په امریکایان خو یې روزي، او ناټو نور هیوادونه هم روزي. نو کې چین هم روزي ستونزه به څه وي؟
نه، یو روزه نه ده، یو اکمالول تمویل کول دي.
د همدې خبرې تر اهمیته پورې، خو فرضاً په افغانستان کې د کمانډو ځواکونو او نورو سره امریکایان خصوصا تر ډیره مرسته کوي، لیکن په ورته وخت کې دغه د ملي وحدت د حکومت په جریان کې افغانستان له روسیې هم ځینې وسلې واخیستې.
زیاته وسته د روسیې دلته نشته، یو څو هلیکوپترونه وو چې هغه هم اوس له کاره لوېدلي، اوس نه ورکوي. امریکایانو غوته تیل هم ور نه کړو، او غوت سره کوم فعالیت هم نه کوي. خو حضرت امریکایانو اعلان کړی چې ټوله روسي وسله به له افغانستانه ټولېږي، او ټوله به په امریکایي کېږي. دا خو موږ اورېدلي چې دې نه څوک انکار نه شي کړی، په سبا به څنګه کېږي؟ دا چینایي وسله به څنګه کېږي؟ دا به هم ټولېږي امریکایي به کوي.
بله،
آیا امریکا د دې تحمل لري په دې وطن کې؟ آیا دا پریږدي په دې وطن کې؟
البته د ناټو په غونډه کې، د ناټو په غونډه کې،
بله،
تو میاشت مخکې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له چین نه وغوښتل شول چې په پوځي او نورو برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. دا وړاندیز شوی دی وار له مخې مننه جنرال صاحب احمد خیل.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
د یونان چارواکو ویلي دي چې اوس مهال تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په دغه هیواد کې بندیان دي. په یونان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي دوی په لټه کې دي څو پوښي چې د افغانان ولې بندیان شوي دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر څخه.
تر 200 زیات افغان پناه غوښتونکي په یونان کې بندیان دي. دا خبره په یونان کې د افغانستان د سفارت شارز دافیر سراج الحق سراج د جمعې په ورځ آزادی رادیو ته وکړه. دی وایي نن چې په زندانونو کې د افغانانو شمیر ماته راکړ وایي 208 یا 209 کسان دلته په زندانونو کې دي چې پر یو شمیر یې حکم سوی او نور حکم ته سترګې په لاره دي. خو زموږ پوښتنه دا وه چې دوی څه وړ پوسول چې د افغانان دي او دوی راته ځواب نسو ویلی. ښاغلی سراج زیاته کړه چې سفارت هڅه کوي پوسی دا کسان ولې بندیان سوي دي. دی وایي د یونان له چارواکو یې غوښتي چې له افغان بندیانو سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان سفارت په دې وروستیو کې په یونان کې پراخ کړای سوی دی. ښاغلی سراج وایي ډیری افغانان چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي او په یونان کې بند پاتې سول انساني قاچاق وړونکو تیرستلې دي. د د په وینا هغوی کولای سي په خپله خوښه بیرته افغانستان ته لاړ سي او نړیوالې موسسې ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. دی وایي موږ د سفارت په حیث یو پروګرام پر مخ وړو او هیواد ته د بیا ستنېدو پاڼې ورکوو. که یو څوک په خپله خوښه غواړي بیرته افغانستان ته ولاړ سي کولای سي سفارت ته مراجعه وکړي او درخواست ورکړي. موږ یې له هغې موسسې سره معرفي کوو چې افغانستان ته په لیږلو کې ورسره مرسته کوي. ښاغلی سراج وایي چې ځینې شکایتونه یې ترلاسه کړي چې په یونان کې له افغانانو سره توپیر چلند کېږي او څوک یې کیسونه پر مخ نه وړي. خو دی وایي چې د یونان له چارواکو سره یې د دې ستونزې په اړه خبرې کړې او هغوی ورته ویلي چې که د افغانانو هویت تثبیت سي کارونه به یې پر مخ یوړل سي.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
محمد نصیب صالح پکتیا څمکنیو څخه زه خبرونه یې پیښه د کابل غنده. زموږ هیوادوال وروڼه یې یو ځل بیا د غم په ټکر کېنول.
زه رمضان د هلمند ولایت څخه روسیه دې زموږ د حکومت سره سپوږمکۍ ورکړي چې د کشفي ارګانو سره مرسته وکړي. سپوږمکۍ دې په اختیار کې ورکړي او چین دې پر پاکستان زور راوړي. د پاکستان د ملګري چې هر څه پاکستان ورته وایي چین ورته وایي پاکستان یې مني زور پر راوړي. دغسې
د لوګر له خبرې کوم چې پاکستان کې کوم مجر پراتی دا ټول جنگي دا ټول جنگي دا ترهګر دي. کوم چې د لوګر ولایت ټول سالو کې لکه مداغه خوخی برکی برک دی چې جنگي دا ټول سالانه کومندان دا د موږ د وطن خلک پاکستان کې پراتی دي هغه سرلاجی دغه خلک دي چې پاکستاني او چچنایي هلته ورسره مخ وي او دوی سره راليږي او وایي چې لاړ شئ تاسو دې ورته خوله رمه چې پاکستان نه مهاجر راجګ نه شي دا ترهګري به څورک نه شي. نو اشرف غني صاحب موږ دا خواهش کوو چې پاکستان نه مهاجر اوباسي چې دا مهاجر چې راجګ شي انشاءالله تعالی په خوله امید لرم چې جنګ به په افغانستان کې بس شي. وسام
یا کتم د کونل ولکه زمونږ د ډاکټر د اقربای ته دغه وختره دا الکترونیکی تذکيري د زړه عملي جرات وکي او د زړه سره پیل کړي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ترکی پولیسو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د یو شمیر غړیو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا په تصفیوي عملیاتو کې چنن تر سره شوی لښ تر لښ نه پښ مشکوک کسان چې د دای شغړې دی نیول شوی دي. جزئیات د فرشته جلال زی پراپورک.
د ترکیه رسمي خبري اژانس اندلو وایي د هغه هیواد پولیسو په ځنګړو عملیاتو کې چې پورستیو کې پیل کړي لښ تر لښ نه وشتنه چې د دایش د شبکې غړې دي نیولې دي. په ترکیه کې دا ځنګړي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې خلک په ښه امنیت کې د 2013 میلادي کال درابریدو چشنونه وکړي او ویل منځي. د ترکیه پولیسو ویل دي چې مشکوک کسان په ترکیه کې په مختلفو شهرونو کې د نوي کال پر مراسمو د حملو د پلان په شک نیول شوی دي. په نیول شوو کسانو کې بهرني وګړي هم شته، خو پولیسو د هغوی د هویت په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اندلو په حواله په دوه تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 1500 ترکی پولیس ګډون لري. د ترکیه پولیسو پرون هم په ورته ځنګړو عملیاتو کې د لږ تر لږه 130 مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ. تیر کال په ترکیه کې د نوي کال په شپه پر یو نایټ کلب په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه ووژل شو او کم شمیر نور زخمیان شو. د دغه حملې په قربانیانو کې د یو شمیر عربي مملکتونو وګړي، د هند او د کاناډا وګړي هم شامل وو. د حملې مسؤلیت ورسته د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یاد عايش واخیست. په ترکیه کې تیر میاشت د یو شمیر کسانو محاکمه پیل شوه چې غالبا پر هغه نایټ کلب په حمله کې مرسته کړې وه. د ترکیه حکومت غواړي چې د ښه امنیت تامین لپاره یوازې د استانبول په ښار کې د نوي کال په شپو کې 10000 پولیس په دندو وګماري. دا په عادي شرایطو کې د استانبول ښار د پولیسو دوه برابره شمیره څرګندوي. ترکیه چارواکو همدارس د استانبول ښار په ځینی برخو کې د نوي کال په شپه د خلکو پر ډلایزو جشنونو او ځنګړو مراسمو بندیز لګولای دی.
خبری مجله اوري.
د هند ولسی جرګې یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به سمدستي طلاق غیر قانوني شي. دا څو میاشتې وروسته له هغه چې د هند سترې محکمې حکم وکړ چې د مسلمانانو دا دود د اساسي قانون پر ضد دی چې نارینه ته اجازه ورکوي ناببره خپلو میرمنو ته طلاق ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان او بنګلادیش په ګډون 80 نورو اسلامي هیوادونو پر فوري طلاق بندیز لګولی دی. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د هندستان ولسی جرګې د پنځشنبه په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به مسلمان سړی نسی کولای خپل میرمنو ته فوري طلاق ورکړي او هغه نارینه چې دا کار وکړي په 3 کاله بند محکومېدای شي. دا وروسته له هغه چې د هندستان سترې محکمې وویل چې د مسلمانانو دغه دود چې میرمنو ته فوري طلاق ورکولای شي د دغه هیواد اساسي قانون سره په ټکر کې دی. ګڼ شمیر سیاسي مخالفو ګوندونو د صدر اعظم نارندر مودي پر حکومت انتقاد کړی چې پارلمان ته تر لیږلو مخکې د دې لایحې په اړه له دوی سره خبرې نه دي کړې. دا لایحه د هندستان مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري چې په قانون بدل سي. تر شلو زیاتو مسلمانو هیوادونو په فوري طلاق بندیز لګولی دي. په دغه هیوادونو کې د هندستان ګوندی هیوادونه پاکستان او بنگلاديش هم شامل دي، خو په هندستان کې دا دود ځکه دوام کړی چې د ځینو قوانینو لمخې د واده، طلاق، میراث او کوچنی فرزندی اخستلو په مواردو کې مسلمانان، عیسویان او هندوان خپل مذهبي لارښوونه کارولای سي. په داسې حال کې چې د هندوانو ډیری کورنی قوانین د هیواد د قانون تر چوکاټ لاندې سوي دي، خو د مسلمانانو کورنی قوانین مذهبي مشرانو ته ورپېښودل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ښځو د حقونو مدافع زکیه سومن له خلې لیکلي چې دا قانون د مسلمانو ښځو لپاره ډیر مهم دی ځکه هندو او عیسوي ښځې د نویو قوانینو تر چوکاټ لاندې خوندي دي، خو د مسلمانو ښځو په اړه داسې قانون نه و. په هندستان کې 370 میلیونه زیات مسلمانانو ډیری برخه سنیان دي او د کورنیو مسایلو لپاره د مسلمانانو له کورنی قانون څخه استفاده کوي. د دغو قوانینو له مخې سړی کولای سي خپلو میرمنو ته د تلیفون، مسیج یا ټولنیزو رسنیو له لارې په 3 ځلې ویلو طلاق ورکړي. د هندستان د مسلمانانو د بورډ مشر کمال فاروقی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دای د فوري طلاق پر ضد دی، خو حکومت باید په مذهبي قوانینو کې مداخله ونه کړي. خو په همدې حال کې ډیری مسلمانانو د دغه بورډ خبره ناسمه بللې او غواړي چې د طلاق په اړه له پارلمان څخه تصویب شوی قانون پلی شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې پورستیو کې مو د جعلي اکاونټونو د مخنیوي لوینه به هڅه خبرو. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه ووري.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د ځورېدو د مخنیوي لپاره یو نوې وسیله جوړه کړې ده. دا وسیله جعل کاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پانه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان شزی او ځین نور کسان بیا بیا د فیسبوک لاري زورول شوي نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لار خپل کړی. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پانی ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بیلابیل لارو کار اخلي څو هغه کسان پر معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله سره رسیدې په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د استودیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما شهبر صاحب.